سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پایل بده افغانستان سیمه اونړي په مهمو خبرونو وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد نن کابل ته تللی. د طالبانو د بارونی چار وزارت ویلي خلیلزاد د بارونی چار له وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان او متحده ایالاتونو د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په لارو چارو خبرې کړي. خلیلزاد په دې وروستیو کې څو ځله کابل ته سفر کړی چې د سفر اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د بندي امریکایانو آزادول یا تبادله و. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شوو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان کړي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنیه قمندان و، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ وویل د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون و. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تیره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي لیکلي د شیرمیتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون د برید له ویرې لغوه یا ځنډیدلي. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګ لورو هوایي ډګرو کې کیناستي. او د فرانسې وتلي فلمي لوبغاړی بریجیت باردو د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بریجیت باردو بنسټ نن یکشنبه د هغې مړینې اعلان کړه، خو د هغې د مرګ د کره وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. باردو په 1956 کال کې د او خدای ښځه پیدا کړه په نوم فلم کې نړیوال شهرت ته ورسېده. هغه 1990 کال کې چې د شهرت اوج ول سینما سره مخه ښه وکړه او د حیواناتو د حقونو د ملاتړ چارو ته مخه کړه. لازادی رادیو خبرونو واوریدل کولی شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستل شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په پښتونخوا کې یو شمېر افغان کډوال دکانداران وایي چې د دوکانونو سر قلفي څوک نه ورکوي او دوی مجبور دي چې له دغه واده ووځي. په داسې حال کې چې د میلیونونو روپۍ مال یې لا هم پاتې دی. د افغانستان او تاجکستان پوله کې د کړکیچونو او بریدونو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي اړیکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پریښودو خبرداری ورکړل شوی. د پیښور ښار د کارخانو په مارکیټو کې یو شمیر افغان دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل له دوی د دوکانونو د سرقلفي میلیونونه روپۍ اخیستل شوي، خو د دوکانو د پریښودو په صورت کې دا پیسې نه ورکول کیږي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټو کې بلکې د پیښور په نمک منډې، اندرشیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم باید د دسمبر تر 30 پورې د کډوالو ټول کمپونه تش شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پریښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوی پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان هم څوک نه اخلي. د دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دوکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قالین دوکاندار امر نو ولته حکومت مونږ ته جوخ را کړی دی چې تاسو دورز کې خپل کاروبار ختم کی بي خی امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې د ما سره د پاسو 2 کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سر خپل پور کړی مالکان ته 55 لک روپے دا مونږ ته به مالکان راکې نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډیر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته څنډې سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکی خودل شوی، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پیښور په نمک منډۍ، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته تللي دي، هغه ځینې خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګار نه لري، هلته اندر شیر ته هر زیاته ورغلي دي. اول خلک پالیسی جوړه کی، اول خلک ترتیب جوړ کی، دغه پالیسی دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسی نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دی په کروڑ یا دو کروڑ یا پنځه کروڑ روپۍ دکان باندې سرخل شو ورکړی دا کارخانو دکانونه خو ډېر قیمتي دکانونه دي، هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی. نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نوموړي دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوي او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بله لاره نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپریس ټریبیون د دسمبر په 8مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 10مه ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په سوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1مه دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پختونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یکشنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته ویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی روان خلک پتنګ او ځکه کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساتو وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باج پاتې دي، جلابات خلک اکثر لاړل او دا باج کرایه نه لري، دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزه به ګرم تیر شي نو که په سر لای لار شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر 26مه په ګډ راپور کې ویلي و چې د روانې میاشتې له 14مې نه تر 30مې 4022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیر د دسمبر په 23مه هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1,000,000 کسانو اوښتی دی. دا کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنس د لانجو له امله مسایلو ته تمکیږو. اقتصادي پوهان او پاکستان افغانستان ترمنس تجارت کوونکي سوداګر وایي د پاکستان مرکزی بانک د وروستیو شمیرو لمخې د سیمې نورو هیوادونو تر څنګ له افغانستان سره هم دا وخت پاکستان په تجارتي زیان یا خساره کې دی. دوی وایي د پولي بندېدو سره په میلیونونو ډالر زیان پاکستان ته هم رسېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ، د آزادي اروپا راډیو مشال څانګې د خبریال شبیر احمد جان رپورټ له پیښوره.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ مرستیال صدر ضیاءالحق سرحدی مشال لیڈو تو وای چې شوخه اتیا ورځو راسی افغانستان سره د پولی او تجارتی لارو بندیدو لامل یوازې پاکستان ته په میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. دی وای کتور خمو چمن سربیرا نور لارو باندې تجارت وغواړي نو هغه ډیر اوګد او ګران پروسی
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیاد نقصان شوی دی. صرف د تور خم تاسو سره خبره کوم، کاروبار کو تقریبا 100% ختم شو، 45% د مونږ د ریمیو کې فرق راغلو. دی سرسرا اس پورے تقریباً دا منکم دا افغانستان اور پاکستان باہمی تجارت دے، لیکن اس پورے دا تقریباً دا 80 روزوں کے 205 ملین ڈالر نقصان شوے دے. غٹ مارکیٹ ہوگا نا دا افغانستان نے علاوہ مکی سنٹرل ایشیا دا
دوی جاتوی چے تر 1500 زیات ہا کنٹینر چے دا بیرا بیل تو کو ڈک پرات دی دا دو میاشتو نہ زیات ہوشو چے ولاڑ دی چلو جے زیات تر پکے خوراکی تو کہ ہم خراب شوی دی او بے روزگاری ہم زیات کڑے دا. اقتصادی پوہان چې د پاکستان مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د افغانستان سره د پولي بندېدو له وجې د یاد هیواد سره یوازې دا نه ایکسپورت د 90% نه راکم شوی دی، بلکې تجارتي خساره هم زیاته شوې ده چې وړاندې به داسې نه وه. دا چې تجارتي خساره د دوو هیوادونو ترمنځ څه ته وایي، نو قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معیشت څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
دوه دکانداران دي، دغه دکانداران په عام محلي عالم کې دي شو دوه ملکونه هم کې دي، د یو بل سره تجارت کوي. نو د یو د تجارت مقدار سیوای دی بل دینه، د دې مطلب دا دی چې دا یو زیات کې او بل کم کوي، نو د یو په خزاره کې دی بل بګټه کې دی. د پاکستان او د چاینا تجارت چې زمونږ پاکستان هغه ته سامانونه کم لی د چاینا نه ډیر راځي، د دې د وجنه چې کوم دی نو مونږ د هغو سره په تجارت کې په خساره کې. د افغانستان چې کوم دی نو په افغانستان سره مونږ سامان ډیر لږ، د افغانستان نه مونږ ته کم راځي. د افغانستان سره زمونږ تجارتي خساره نشته، بلکې تجارتي سرپلس پته مونږ وایو.
دا چې سره پاکستان کولی شي چې خپل تجارتي خساره راکم کړي نو نوموړی زیاتوي.
حل خدا رج یو سیاست او اقتصاد چې کوم نه بل نه جدا شي، خاص کر د افغانستان حواله سره دوی چار سکه خو لګ جدا یو بل سره سبا مستقل بنیادونو د موایدو کې چیرم با بارډر نه بندو، تجارتی تعلقات په نه بندو، ځکه چې هغه د عام خلکو ته نقصان رسي.
د پامړه د پاکستان افغانستان سرحدي ځواکونو جګړه او تاوتریخوالي له وجې د اکتوبر 11 میراسه د پاکستان افغانستان پوله د هر ډول تک راتګ لپاره تړل شوې ده. په قطر او ترکیه کې د پاکستان افغان طالبان چارواکو ترمنځ په نومبر کې مذاکرات هم شوي، خو یوازې په ډزبندۍ باندې دواړه هیوادونه سره شوي او تجارتي لارې خلاصولو باندې لا تر دې دمه هیڅ سره نه درغلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دولسنو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغانستان او تاجکستان په پوله کې امنیتی پیښو د دواړو هیوادو د سیاسي او امنیتی اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنون کې خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو دوام ممکن له دوه اړخیزو اړیکو اخوا پایلې هم ولري. په تیر شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په چینایي کارګرو همدارنګ په تاجکستاني پوځیانو باندې بریدونه شوي دي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکثر مرګ ژوبله هم چینایي کارګرو او تاجکستاني عسکرو ته رسېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسې پیښو لرامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغه پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیرو اونیو او میاشتو کې د نامنۍ د څو پیښو شاهده و چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نام نه یې پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی خایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم ولري.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
ګروه په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د دسمبر 28 په کابل کې وی غونډې ته ویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلي د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وخی او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 28 د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلي چې د غبریدونو د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي خو په تیرو 2 کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصدګري طالبانو ته سپارل شوی خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
د افغانستان او د سوداګری او پنګونی خونی لګاونډي ازبکستان سره د سوداګری جوړی کو د پراختیا خبر ورکړی. خونوای ورسلغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زرا کړ ورکړه په ټاپه ودرې د ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رټو ویل هغه واد د افغانستان له سوداګری شریکانو څخه دی او اسمال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له شلو میلیونو تر سلو میلیونو ډالرو لوړ شوی. دا په تاسو کې د چې د ازبکستان د احصایې ملي ادارې تازه اعلان کړی د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دې واد صادراتو کچه 1,300,000,000 ډالرو ته رسیدلې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
د میو وخت
کې وای په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیا ورامسته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او رستر بل ډیری مخکې مو په کلنی ډول شاوخوا 40,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل خو د غشمیر 100,000,000 ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بیلابیل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان آلات، هګۍ، طبي مصالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غراز وویل چې له پاکستان سره د 2,000,000,000 ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستانه د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دا وای اوس مهال د چرګانو د هګۍ محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو د لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پامدی حال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2025 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,60,000 افغان سوداګر ازبکستان ته تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با
د وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګريزي راکړې ورکړې بندیدو سره یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوبه پېنښته میشه
دا په داسې حال کې چې لته روڅه د پاسه 2 میاشتې راځي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام ول ماليزیا نن اړولي. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګری د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمهیزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړې چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنیو د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی. اخوا ځینې افغان خبرلان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو په مهال د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې تاسو اوریدل شئ.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبه په ورځ د دسمبر په 20 خپور شوی زیاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 14% زیاتوالی کوي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې له طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوسي کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ دي او ملن زده سي. متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تیر کړې مې ده. لاغه عملت روحي او رواني فشار سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناک جنایتکار یې نیولی دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر پناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت مو مقرر ټول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولای. د افغانستان خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلی چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سکل ولس نورو پیښو ته غځول شوی او د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یو بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کانفرنسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ځوندیو خبري کانفرنسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېر نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول فشانی غوالو.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې وي، په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کور څخه دي ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي، او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهلی رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
زه د ښکل افغانستان څخه ست سرپاړ کې مد ورساب چپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګین لري او هغه ژر نه دلود د ژر لري نور زما په هند باندې د هیڅ پرخ نه سل کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي تخته دوک چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان ووري از ما د قسم په الله چې نه پاغه دولت کې مې برخه درلود او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسو پیغام